Radio.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم د ازادي رادیو د خبرونې په پیل کې په موکړې مهمو خبرونو ته. په ایران کې د حکومت ضد مظاهرو پرون یک شنبه د 15مې ورځې په مخه هم دوام درلوده. د ازادي راډیو ایرانی څنګه راډیو فردا د عیني شهیدانو په حواله وویل چې د انټرنیټ د پرې کېدو په فضا کې د اعتراض کوونکو د ځپلو لړۍ روانه ده. په ناروې کې د ایران د بشري حقونو د څار یو سازمان پرون وویل چې د اعتراضونو له پیل راهیسې 192 تنه وژل شوي چې 9 تنه یې تر 13 کلونو کم عمر دي. د بشری حقونو د څار نړیوال سازمان او د بخښنې نړیوال سازمان هم په یو ګډه اعلامیه کې ویلي دي چې ایرانی ځواکونو د اتو ولایتونو په دیارلسو ښارونو کې اعتراض کوونکي په ډزو، فلزي ساچمو، اوښکې بهونکي ګاز، اوبو او وهلو ډبولو ځپلي دي. بل لور ته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شنبې په ورځ په تروت سوشل کې وویل چې ایران ښایي تر بل هر وخته ازادۍ ته نږدې شوی وي او د امریکا متحد ایالاتونه د مرستې لپاره چمتو دي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان بیا امریکا او اسرائیل په ایران کې د ګډوډۍ په هڅو تورن کړي دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم د یو پلاوي په مشرۍ پرون یک شنبه عمان ته ولاړ. د وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې ښاغلی ندیم به د عمان له چارواکو سره د لوړو زده کړو په برخه کې د همکاریو پر پراختیا او د علمي تجربو پر تبادلې خبرې وکړي. تر دې سفر څو ورځې مخکې د طالبانو د حکومت او عمان د بهرنیو چارو وزیرانو د همکاریو د پراختیا په موخه تلیفوني خبرې هم سره کړې وې. امیر خان متقی په دغو خبرو کې خپل عماني سیال بدر بن حمد البوسعیدی ته د کابل د سفر بلنه هم ورکړه. عمان هغه اسلامي هیواد دی چې نجونې پکې د تحصیل ترڅنګ د کار او رای حق لري، خو د طالبان حکومت واک ته له رسیدو وروسته نجونې او ښځې د تحصیل او کار له حقه تر ډیره محرومې کړې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وایي پر دغه هیواد د روسیې وروستي بریدونه د روسیې د هوښیارې او بدبینانه ترهګرۍ بیلګې دي، ځکه په خبرې د ژمي په سړه هوا کې د انرژي سیستم ډیر زیانمن کړی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څانګې پرون یک شنبه د زلنسکی په حواله ویلي چې روسیې تیره یوه اونۍ کې پر اوکراین نږدې 1100 ډرون وسلې، 890 هدایت شوي بمونه او څه باندې 500 بیلابیل توغندي ویشتلې دي. که څه هم زلنسکی د ژغورونکو او مرسته رسونکو ټیمونو کارونه ستایلې دي، خو زیاته کړې ده چې په ډیرو سیمو کې د روسیې له بریدونو وروسته وضعیت ستونزمن دی. دا په داسې حال کې ده چې وړم ورځ د روسیې د بلګرود والی وویل چې د اوکراین د توغندیو له برید وروسته په دغه سیمه کې د شپږ لکه کسانو برېښنا قطع شوې چې نه مرکز ګرمي لري او نه هم اوبه. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره لوبډلې په یو دوستانه او تمريني لوبه کې استرالیا ته ماته ورکړه. استرالیایي لوبغاړو په نامیبیا کې پرونی لوبه کې افغان لوبډلې ته 168 منډې هدف ورکړ، خو افغان ځوانانو لوبه په شپږو وکټو او 4 بالونو وګټله. دا تمرینی لوبې د 19 کلنو د نړیوال جام په ترڅ کې ترسره کیږي. تر دغه جام مخکې به افغان لوبډله بله تمرینی لوبه د چهارشنبه په ورځ له سریلانکا سره وکړي. تر 19 کلنو د کم عمره کرکټ نړیوال جام د جنوري په 15مه پیلېږي چې لوبې په زیمبابوې او نامیبیا کې ترسره کیږي. د خبرونو پای.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. شر اغلاس د بیولوژي مضمون سلرم الوسطه زموج نننی موضوع ده حجروی بیش. درس مو تلرم تپر کی دی او د نوشتم صفحه څخه تشپر دي شمې صفحه پرې به نوموړی درس دوام وکړي. لکه څنګه چې مو په تیر څپرکی کې ډیر شانس دکړل، نن به هم موږ د حجروي ویش په باره کې ډیر معلومات ترلاسه کړو. په تیر څپرکي کې موږ حجروي عملیې وویلې چې د هغه څخه موږ وویل چې حجروي عملیې په دوه ډوله وه، اوسموسس و، ډیفیوژن و، او تر څنګ مو یې زیایي ترکیب او حجروي تنفس هم زده کړل. او موږ درې پوښتنې درلودل. زه هیله منده یم چې د درو سرو پوښتنو ځوابونه به تاسو پیدا کړي واوسي او زده کړي به مو. راځو نن هم خپل په موضوع باندې پیل کوو. رازو حجروي ویش څخه مخکې موږ په لومړي څپرکي کې حجره پیژندلې وه چې حجره چې ده د ژوندیو موجوداتو جوړښتي، ساختماني او اساسي وظیفوي واحد دی. نو زموږ ټول ژوندیو موجوداتو ساختمان پر څه شي ولاړ دی؟ پر حجره باندې ولاړ دی. که هغه کچیرې موږ حیاتی فعالیتونه هم په نظر کې ونیسو، زموږ د بدن ټوله ساختمان لکه څرنګه چې موږ وویل دا ټوله پر حجره باندې ولاړ دي. که چیرې حجره نه وای او هغې ویش نه اجرا کولی، نو د انسانانو یا د نورو ژوندیو موجوداتو وده کول، تکثر کول امکان نه درلودي. دغه رقم که چیرې موږ یو خوش ځای په نظر کې ونیسو، دا ټوله حجروي ویش په واسطه دی چې هغه ځای بیرته څه کیږي؟ ترمیم کیږي. راځو حجروي ویش وایو. موږ خپله په څو ډوله ویشو؟ په دوه ډوله ویشو. یو چې دی مستقیم ویش دی چې په مستقیم ډول څه کیږي؟ اجرا کیږي. بل یو غیر مستقیم ویش دی. لومړی راځو مستقیم ویش یا هم د میتوسس مرحله. دغه مرحله، دغه ویش چې دی، دا موږ وایو په هغو موجوداتو کې رامنځته کیږي چې هغوی ډېر ژر ژر څه شي کوي؟ تکثر کوي. مثال لکه بکتریا موږ یادولی سو، وایرس یادولی سو، دغه رقم ځین سرطانونه هم یادولی سو. دوی چې دی د امیتوسس یا مستقیم ویش په واسطه څه شي کوي؟ تکثر کوي، ډېریږي. او ولې؟ ځکه چې مستقیم ویش چې دی هغه په ډېر لنډ وخت کې د یوې مورنۍ حجرې څخه دوی په دوو لورنۍ حجرو باندې ویشل کیږي، چې نوموړي حجرې به خپل د مورنۍ حجرې په څیر اوسي. نو امیتوسس چې دی په سرطانونو کې، په وایرسونو کې او همدارنګه په بکتریاو کې، داسې ډېر نورو ژوندي موجوداتو کې څه کیږي؟ اجرا کیږي. دا عملیه څه ډول اجرا کیږي؟ لومړی چې دی د حجرې داخلي محتویات ډیریږي، دوه چنده کیږي. بالاخره هسته په ویش شروع کوي. لومړی هسته راولاړیږي، په دوو هستو، یوه هسته په دوو هستو تجزیه کیږي. او په حجره کې چې شي؟ اوږدوالی رامنځته کیږي. حجره چې کیږي؟ اوږدیږي. بلاخره کله چې هستې وویشل سولې، حجره اوږده سوه، د دوی په منځ کې یو ژوروالی لیدل کیږي، چې دغه ژوروالی کرار کرار ډیریږي او بلاخره د یوې مورنۍ حجرې څخه دوې لورنۍ حجرې په ډېر اسانۍ سره رامنځته کیږي. پسې راځو غیر مستقیم ویش. غیر مستقیم ویش کې موږ دوه ډوله وایو. بله، غیر مستقیم ویش دی هغه په دوه ډوله دی. او غیر مستقیم ویش په جسمي حجرو کې رامنځته کیږي. دوه ډولونه چې دی، یوې میتوسس دی او بل یې میوسس دی. میتوسس او میوسس چې دی تقریبا سره ورته دی. اوس راځو چې کله موږ میتوسس او میوسس وپیژو، د دوی مراحل وپیژو، بیا به د دوی ترمنځ ځینې فرقونه موږ ووینو. رازو لومړی میتوسس غیر مستقیم ویشتم. لکه څرنګه چې موږ وویل چې دا چې دی په جسمي حجرو کې څه کیږي؟ اجرا کیږي. او دا چې دی په مستقیم ډول نه، په غیر مستقیم ډول. لومړی هسته ویشل کیږي، وروسته حجره مکمله یا سایتوپلازم چې کیږي؟ د یوې لورنۍ حجرې څخه په د یوې مورنۍ حجرې څخه په دوو لورنۍ حجرو باندې ویشل کیږي. او کمی لورنی حجرې چې لاسته راځي، منځته راځي، هغه به خپل د مورنۍ حجرې په څیر، او د دې کم کروموزومونو شمیر چې دی هغه به هم څه شي؟ د مورنۍ حجرې په اندازه اوسي. راځو کروموزوم پیژنو. کروموزوم موږ وایو چې دا په هسته کې، لکه څرنګه چې حجروي ویش موږ پوهیږو چې چیرې اجرا کیږي، په هسته کې، د حجرې په هسته کې، د هستې څخه پیل کیږي. او کله چې هسته چې سول وویشل بیا سایتوپلازم ویشل کیږي. کروموزومونه چې دي د ارثي خواصو لېږدونکي واحدونه دي چې خپله موږ ډي ان ا هم وایو چې ډي ان ا هم شي کې ارثي خواص لېږدي. دا کروموزوم چې دی د پروټین او ډي ان ا څخه چې سوی دی ترکیب سوی دی چې دوه بازوګان لري، او دغه دوه بازوګانې د سنټرومیر په برخه کې یو د بل سره نښتي. یعنی د دې هغه منځنۍ برخه چې دغه دوه بازوګان سره نښتي دي، د چې په نامه سره یادیږي، د سنټرومیر په نامه سره یادیږي. نو موږ وایو کله چې دغه مورنۍ حجره په دوه لورنۍ حجرو ویشل کیږي، د دغو دوه لورنۍ حجرو د کروموزومونو شمیر به د مورنۍ حجرې په اندازه اوسي. موږ وویله چې کله دغه د میتوسس مرحله اجرا کیږي، دا خپل په ځان کې ځینې پړاوونه اجرا کوي. هغه پړاوونه چې دي د انټرفیز د مرحلې څخه شروع کیږي. د انټرفیز مرحله چې د هغه د آمادګۍ مرحلې په نامه سره هم موږ یادولی سو، چې په دې مرحله کې چې دی هسته نه ویشل کیږي، یوازې حجره دې ته آماده کیږي تر څو هستوي ویش او دغه رقم سایتوپلازمي ویش چې شي کې اجرا کی. د انټرفیز مرحله چې د نسبت و دغه نورو مرحلو ته چې ده لږ اوږده ده. په دغه مرحله کې د حجرې کم داخلي محتویات چې دی هغه چې کیږي ټوله دوه چنده کیږي. اوس نو راځو لومړۍ مرحله د هستوي ویش ته. وایي لومړۍ مرحله چې ده د پروفیز مرحله. په دې مرحله کې چې دی کوم تارونه د کروموزوم چې اول وجود نه لري، اول د تار په شکل دغه د تار په شکل جوړښتونه چې دي د چپ نامه سره یادیږي، د کروماتین په نامه سره یادیږي. دغه د کروماتین تارونه چې دي د پروفیز په مرحله کې په چی باندې بدلیږي، په کروموزومونه باندې بدلیږي، چې دغه چی کې د ارثي خواصو انتقال عملیه سره منستر یا دنده سره رسي. او په دې مرحله کې بل موږ وایو بل څه کار سرته رسیږي، د هستې کم شاوخوا غشا چې د هغه چی کیږي تخریبیږي، له منځه ځي. پسې دوهمه مرحله، دوهمه مرحله د میتافیز مرحله. په دې کې کم هستې چې په تخریبېدو پیل کړي او په میتافیز مرحله کې د هستې ټوله هغه کم غشا چې د هغه مکمله چی کیږي تخریبیږي. او دا کوم کروموزومونه چې د هستې داخل و هغه چې کیږي د هستې څخه راوځي او د حجرې و استوایی برخو ته چې کیږي حرکت کوي. او په دغه وخت کې د میتافیز په مرحله کې د مایکرو ټیوبولز په نامه نور جوړښتونه دي چې هغه اول په یو موقعیت کې کله چې هستوي ویش کیږي دوی دوه چنده کیږي او دغه دوه قطبو ته ځي چې کروموزومونه پر دغو رشتو باندې چی قرار لري، د دغو رشتو سره اړیکه پیدا کوي. دغه کروموزومونه چې دي موږ مختلف کروموزومونه لرو، چې کوچني کروموزومونه دي او لوی کروموزومونه دي، چې په ترتیب سره کوچني کروموزومونه مابنز طرف ته او لوی کروموزومونه و بهر طرف ته قرار لري. د انافیز په مرحله کې دغه کوم د مایکروټیوبولز چې کومې رشتې جوړې کړې دي هغه چې شي کوي دا کروموزومونه د سنټرومیر په برخه کې د دغه برخې سره نښلي او کروموزومونو بازوګان د یو بل څخه جلا کوي او قطبونو ته دغه دوه برخو ته چی کوي کشوي. وروسته راځو چې شته د تیلوفیز مرحله. تیلوفیز چې ده د هستوي ویش اخیرنۍ مرحله. کم کروموزومونه چې استوایی برخو ته جلا سوي و اوس نو د تیلوفیز په مرحله کې چې شي کیږي د دواړو قرار قرار یو بل شی چې هسته چا چې ده د هستې هغه مرکزی برخه ده چې هسته چا مخ کې لمزه تللی او قرار قرار بیرته د تیلوفیز په مرحله کې هسته چا مرشکره کیږي او د هستې کوم غشا چې و هغه چې شي کیږي دغه دوی دانی هستو غشاوی رامسته کیږي بیرته د کم کروموزومونه چې و هغه چې شي کیږي په د کروماتید په تارونو باندې بدلیږي. اخیرنی مرحله چې ده هغه چې ده هستوي ویش خلاص دی، وروسته نو چې ده سایتوپلازمي ویش دی. چې په سایتوپلازم ویش کې یا سایتوکاینیسیس کې چې شي کېږي کوم هستې چې جلا سوي و دا حجره چې و اوږ شکل اخیستي او بالاخره د دوی په منځ کې ژوروالی راځي او دوی دواړه د بس څخه جلا کېږي په دوو هستو باندې بدلیږي. اوس نو راځو د هستوی ویش روز ده موج وایو چی ده میتوسیس اهمیت چی شدی او بل پاتی دینی وی چی هستوی ویش چی دی حقا پا نباتاتو کی چی دی بیا دوی غشاوی مثال ده سایتوپلازم یو ده بس خنه جلا کیجه ده دوی ترمز یوازی چی کیجه حجروی دیوالا مزده کیجه ده میتوسیس اهمیت چی دی موج وایو حقا زموج ده بدن ده ویدی ده پار دیر ضروری دی او موش پا دی بانی پیجه چی ده انسانانو یا ده جوندی موجودات تو دا لوی ژوندی موجودات لکه حیوانات او نباتات دوی په ورځ کې په میلیونونو حجرې له منځه ځي او پر ځای یې د دغې عملیې په واسطه په میلیونونو نورې حجرې څه کیږي؟ تولیدیږي. مثال یې مثال موږ مثال داسې ورکولی سو لکه زموږ د پوستکي سربیرنه برخه چې ده دا چې دی په مثال موږ همیش وایو چې د دې دغه پورتنۍ برخه چې ده حجرې روزانه له منځه ځي او پر ځای نوې حجرې څه کیږي؟ رامنځته کیږي. نو د میتوسس اهمیت د ژوندي موجوداتو په وجود کې ډېر ضروري دی. زو پسې د میتوسس وروسته غیر مستقیم ویش کې موږ د میوسس مرحله وایو. د میوسس په مرحله کې چې دی دا هم تنقیسي ویش په نامه سره هم یادیږي چې تنقیس خپله د څه شي په معنا سره دی؟ د لږېدو په معنا سره دی. په دې ویش کې چې دی هغه کوم د مورني حجرې څخه موږ په د دوی فرق په دغه کې وایو. د میوسس او میتوسس په منځ کې تفاوت دا دی چې په میتوسس کې له یوې مورني حجرې څخه دوې لورني حجرې، مګر د میوسس په مرحله کې له یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې رامنځته کیږي. او د مورنۍ حجرې د لورنۍ حجرې کوم کروموزومونه چې یي هغه د مورنۍ حجرې د کروموزومونو په نسبت چې شي یي نیمی. تنقیسې ویش چې دی هغه موږ وایو چې د دې مراحل چې دی خپل په ځان کې دا کوم مراحل چې موږ په میتوسس کې ویل په دې کې دوه وارې دغه مرحلې چې کیږي اجرا کیږي. او موږ وایو د دې اهمیت چې دی زموږ د ژوندیو موجوداتو د نسل په تولید، د نسل په پایش د ژوندیو موجوداتو کې ډېر ضروري دی. یعنی د ژوندیو موجوداتو د نسل ډېرېدل هغه ټوله د میوسس د عملیې په واسطه چې کیږي پایش ډېرېږي. او موږ لکه څرنګه چې موږ وویل چې په دې عملیه کې چې و د کروموزومونو شمیر چې و د لورنۍ حجرو ده د مورنۍ حجرو په نسبت څه کیږي؟ نیمای کیږي. وروسته بیرته تر القا وروسته چې کله ښځینه جنسي حجرې او نارینه جنسي حجرې سره یو ځای سي د دوی شمیر څه کیږي؟ مکمل کیږي. انشاءالله چې په موضوع باندې مو سر خلاصه واوسي او کوم مشکل پکې کې ونه لري. رازوز موږ د موضوع اخیرنی برخه ته چې د پښتنو برخه ده. لومړی سوال زه ستاسو څخه ټول څخه هیله کوم چې کوم پښتنې چې تاسو ته وایم خپل کتابچې راواخلئ او نوټ یې کړئ. لومړی سوال، حجروي ویش په څو ډوله دی؟ واضح یې کړئ. دویم سوال، د میوسس او میتوسس ترمنځ توپیر څه شو دی؟ او دریم سوال، د میتوسس مرحلې واضح کړئ. ساسی طولو ده توجه سخه نری نری مننه. شو وقت ولری ده خدای پا من.
درسی ساعت تر شپژم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاست. ښه راغلاست اتم ټولګي وسلرم لوسته. نن ورځ راځو زموږ د بیولوژي مضمون کې موږ د نباتاتو ډلبندي پیژنو. لکه په تیر څپرکي کې کوم مو چې د ژوندي موجوداتو ډلبندي وپېژندل، ورسره مو پروتستا، فنجي او د دوی ډولونه وپېژندل او د دوی ګټې او زیانونه باندې هم پوه شولو. نن ورځ راسو نباتاتو ډلبندي وایو چې نباتات په څو طبقو باندې ویشل شوي دي. زموږ درس چې دی هغه د یوویشتمې صفحې څخه بیا تر شپږویشتمې صفحې پورې به دوام وکړي. که څرنګه چې د نباتاتو په اهمیت باندې موږ او تاسې ټوله پوهیږو چې نباتات د ژوندیو موجوداتو که چیرې دوی مثال خپل ځان دپاره هم اوسي، خپل ځان دپاره هم خواړه برابروي، او ورسره د حیواناتو دپاره هم د ژوند یو لامل دی. د دوی په واسطه حیوانات کولی سي چې تغذیه وکړي او خپل ژوند ته ادامه ورکړي. نباتات چې دي هغه د ضیایي ترکیب په واسطه خپل ځان لپاره خواړه برابروي، او ورسره اکسیجن چې کوم دوی تولیدوي هغه څخه نور ژوندي موجودات استفاده کوي. موږ راځو وایو چې نباتات کومې ځانګړتیاوې لري. لکه څرنګه چې موږ تاسې ټوله پوهیږو، نباتات چې دي هغه په عالي ژوندي موجوداتو کې راځي چې نسبت و فنجانو، پروتستا او دوی ټولو ته فرق لري. نسبت دوی ته د دوی جوړښت پیچلی دی، ځکه چې نباتات چې دي هغه د یو څخه د زیاتو حجراتو څخه جوړ شوي دي. دوی چې دي خپل ټول فعالیتونه سرته رسي، که هغه چیرې تغذیه واوسي، تنفس، ډیرښت یا تکثر، وده او نور، دا ټول فعالیتونه، حیاتي فعالیتونه نباتات سرته رسي. او بل دا چې موږ وایو چې نباتات چې دي هغه حجرې چې دي یوکاریوت په ډله کې راځي. او بل موږ وایو نباتات خپل په ځان کې یو ډول ماده وجود لري چې د هغه په واسطه د ضیایي ترکیب عملیه سرته رسیږي. نباتات د کلوروپلاس په نامه یو جوړښت لري چې په هغه کې د کلوروفیل ماده وجود لري چې د دغه کلوروفیل مادې په واسطه خواړه برابریږي. د کلوروفیل سربېله نور پیګمنټونه هم دوی لري چې د هغه په واسطه نباتات، میوې، دغه کم ګلان چې دي دوی ټوله مختلف رنګونه اخلي. او بل موږ وایو نباتات چې دي د حیواناتو که چیرې په پرتله موږ په نظر کې ونیسو، نباتي حجرې چې دي هغه خپل حجروي دیوال لري. او که چیرې موږ یو بل توپیر یې په نظر کې ونیسو، که څه هم دوی د حجروي غشا برسیره په حجروي دیوال باندې هم پوښل شوي دي، مګر نسي کولی چې د حیواناتو په څیر د یو ځای څخه او بل ځای ته حرکت وکړي. راځو ورپسې موږ بله موضوع چې د ضیایي ترکیب دی. څه هم د دې موضوع په اړه موږ په تفصیلي ډول سره په اووم ټولګي کې بحث کړی وو، راځو یو څه نن نور هم روشنایي پراچو. لکه څرنګه چې موږ ویلي وو چې د ضیایي ترکیب په واسطه نباتات خپل د ځان دپاره او د نورو حیواناتو او نباتات دپاره خواړه چمتو کوي، د ضیایي ترکیب په واسطه دوی ساده مواد په پیچلو موادو باندې اړي، یا هم موږ وایي نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې تبدیلوي. لکه څرنګه چې موږ وویل، نباتات خپل په جوړښت کې کلوروپلاس لري چې په دغه کلوروپلاس کې کلوروفیل وجود لري. کلوروفیل چې د شین رنګه ماده ده چې د لمر رڼا جذبوي، او د هغه په واسطه د ضیایي ترکیب عملیه صورت نیسي. نباتات چې دي موږ وویل چې د کلوروفیل برسیره نور پیګمنټونه هم لري چې د هغه څخه نبات و ګل ته همدارنګه میوې ته مختلف رنګونه ورکول کیږي. موږ وایو چې د کله چې مثال د ضیایي ترکیب موږ ویلی وو چې د کاربون ډای اکساید ورسره د لمر انرژي یا د نور رڼا چې د هغه جذبوي، او وروسته ورسره د ریښې د لارې منرالونه همدارنګه اوبه جذبوي، چې په کله د ضیایي ترکیب فوتوسنتیز عملیه صورت ونیسي، کاربون ډای اکساید دی بیرته اکسیجن چې دی هغه بیرته ازادوي، او ورسره د کومو ساده مواد چې وه هغه په پیچلو موادو چې ګلوکوز دی هغه اړوي، او په دې نباتاتو کې ګلوکوز چې شکیږي تشکیلیږي، او دغه ګلوکوز چې دی بیا د دغو انتقالي انساجو په واسطه چې په نباتاتو کې وجود لري د نبات و ټولو برخو ته لیږدول کیږي، لکه ساقه، پاڼه، ریشه، چې وروسته کله دغو برخو ته ورسیږي په ځینو برخو کې ذخیره کیږي، او د دغو نباتاتو څخه بیا نور ژوندي موجودات، حیوانات هم ورڅخه د خپل تغذیه لپاره استفاده کوي. ورپسې راځو حجروي دیوال ته. لکه څنګه چې موږ وویل چې نباتات د حجروي غشا سربیره د خپل په جوړښت کې حجروي دیوال هم لري، دا حجروي دیوال چې دی و نباتاتو ته یو شکل ورکړی دی، یو ثابت شکل یې ورکړی دی چې د خارجي صدماتو، زیانمنو توکو څخه نبات ساتي. دغه نبات حجروي دیوال که چیرې موږ تر مایکروسکوپ لاندې ووینو، دا به د یو اوبدل سوي تارونو په ډول یو شبکه یې جوړه کړې اوسي. حجروي دیوال چې دی هغه خپل په ځان کې څو قیمته قند چې سلولوز دی هغه خپل په ځان کې لري، خپل په ترکیب کې لري. او همدارنګه موږ وایو چې دغه حجروي دیوال چې دی هغه خپل په جوړښت کې شاوخوا باندې کیوتیکل هم پوښل شوی دی. اوس نو راځو کیوتیکل چې کو پیژنو چې کیوتیکل څه شی دی او په څه معنا دی او څه دنده سرته رسوي. کیوتیکل چې دی دا د حجروي دیوال بهرنۍ برخه چې کړې ده پوښلې ده او دنده اساسي دنده سرته رسوي. چې هغه دنده څه شی ده؟ اګان دې دا چې نبات له وچېدو څخه ساتي. دوی چې دی موم ډوله جوړښت لري چې دغه موم ډوله جوړښت چې دی لکه څنګه موږ وویل د دې لامل کیږي چې نبات نه پرېږدي چې هغه څه وچي. او دا زیاتره په هغو نباتاتو کې وجود لري چې زیاتره چې په وچو منطقو کې شنه کیږي، یعنی چې په وچو منطقو کې شنه کیږي، دغه کیوتیکل د دې لامل کیږي چې نبات د وچېدو څخه ساتي. ورپسې راځو د نباتاتو ډلبندي ته. لکه څرنګه چې موږ نباتات وینو چې د هغوی د شکل او جوړښت له مخې ډېر مختلف نباتات دي، هر یوې ځینې جګې ونې دي او یا ځینې هم ډېر کوچني جوړښتونه لري. د ځینو د پاڼو جوړښت مختلف او د ځینو د ساقو جوړښت مختلف دي، یعنی دوی د شکل او ساختمان له مخې نباتات ډېر توپیرونه لري، خو په ډېرو ځینو ځانګړتیاوو کې دوی یو د بل سره څه دي ورته دي. چې هغه موږ وایو د کلوروفیل شتون دی، چې د کلوروفیل چې دی په ټول ژوندي نباتاتو کې د کلوروفیل وجود لري. او همدارنګه موږ وایو چې ځینې ډېر نور جوړښتونه دي یا اساسي مشترک شیان دي چې هغه په دوی ټولو کې څه دي وجود لري. لکه څنګه چې موږ وویل نباتات خپل ځان دپاره خپله خواړه اماده کوي، دا خاصیت هم موږ کولی شو چې په دې کې شامل کړو. ورپسې راځو اوس نو وایو چې دغه نباتات چې دي د ډېری چې دي انتقالي انساج لري، ځینې انتقالي انساج نه لري لکه خزې چې دي. نو د دې له مخې نباتات چې دي په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوي. راځو طبقه بندي وایو چې نباتات چې دي اول لومړی موږ وایو په دوه برخو باندې ویشل شوي دي، چې یوې غیر ویایوي نباتات دي او یوې ویایوي انتقالي نباتات دي. یعنې په دې کې ځینې نباتات چې دي انتقالي انساج زایلم او فلویم لري او ځینې یې بیا نه لري. ورپسې ویایوي انتقالي نباتات وایي، یعنې چې په دې کې انتقالي انساج وجود ولري، چې هغه بیا موږ په درې ډوله ویشو: بې تخمه نباتات، بې ګله تخمه لرونکي نباتات، تخمه لرونکي ګل لرونکي نباتات. ورپسې راځو تخمه لرونکي ګل لرونکي نباتات، چې موږ ویلي وه مخفي البذر نباتات چې دي هغه د ګل لرونکو نباتاتو په نامه سره هم یادیږي، چې دا په څو ډوله ویشل شوي دي؟ په دوه ډوله: یو مشیمیي نباتات او دوه مشیمیي نباتات، یا هم یو پلیي نباتات او دوه پلیي نباتات. ورپسې راځو غیر ویایوي نباتات پېژنو، چې غیر ویایوي نباتات څه ته ویل کیږي. غیر ویایوي نباتات لکه څرنګه چې موږ وویل، یا هم غیر انتقالي نباتات هم موږ ورته ویلی سو، دغه نباتات چې دي انتقالي انساج یعنی زایلم او فلویم خپل په ځان کې نه لري. اوبه او معدني مواد چې دي هغه خپله څه کوي؟ د دوی هره برخه کولی سي چې جذب یې کړي. دوی د ریشو پر ځای د ریزویډ په نامه یو ریښې ته ورته جوړښت لري، چې د دغه ریښې ته ورته جوړښت په واسطه دوی تر ډېره اندازه خپل اوبه او منرالونه د دې په واسطه جذبوي. موږ وایو غیر ویایوي نباتات چې دي زیاتره په نمجنو او سیرو لرونکو ځایونو کې څه کیږي؟ راشنه کیږي. او بل موږ وایو دغه نباتات چې دي تر ډېره حده پورې، یعنې جسامت یې کوچنی دی، تر ډېره حده پورې نسي کولی چې لوړ سي، ځکه چې په دوی کې انتقالي انساج وجود نه لري. که چیرې د دوی اندازه غټه سي، بیا نسي کولی چې دغه د ریزویډ نازکه ریشه د دوی پورې د دوی هغه کم منرالونه او غذایي مواد چې دي هغه ولېږدي. او بل موږ وایو چې په دوی کې چې دي دغه کم ریزویډ چې دي هغه خپل نرم جوړښت لري. بل موږ وایو غیر ویایوي نباتات چې دي هم زوجي تکثر او هم غیر زوجي تکثر سرته رسوي، چې زوجي تکثر چې دي هغه مذکر او مؤنث ګمیټونه لري، چې د دغو ګمیټونو په القا سره چې کله دوی سره یو ځای سي ورڅخه یو نوی ژوندی موجود رامنځته کیږي. چې ښه مثالونه یې موږ ورکولی سو لکه خزې دي، لیورورټس دي او هارنورټس دي. زه دې پیژنو چې خزي او لیور ورډز څه شي دي. خزي چې دا موږ وایو لکه څنګه چې موږ وویل چې غیر وعنو نباتات چې په نمجنو سیوري لرونکي ځایونو کې ژوند کوي، نو خزي چې هم دی هغه د ویالو په غاړو، نمجنو ځایونو او د ځنګلونو په مثال په مځکه کې دوی چې کېږي راشنه کېږي، او د ډیرو ونو په تنو کې هم دوی راښکاره کېږي. بل موږ وایو خزي چې دی دا هم کوچني جوړښتونه دي چې هم زوجي تکثر او هم غیر زوجي تکثر سرته رسي. غیر زوجي تکثر کې لکه څرنګه چې موږ پوهیږو چې زوجي تکثر په دوه ډول زوجي تکثر چې دی هغه په مثال په هغه کې مؤنث او مذکر ګمیټونه وجود لري، او غیر زوجي تکثر چې دی په درې ډوله دي چې په هغه کې بډینګ، فریګمنټیشن او ورسره باینری فیژن دي. په خزي چې دي هغه د فریګمنټیشن په واسطه دي چې کی تکثر، یعنی د دې د ساقې برخې چې دي په هغه کې نازکې ساقې چې دي هغه جلا کیږي، ټوټه کیږي. فریګمنټیشن چې دي موږ ویل ټوټه شوی برخې ښه نوې ژوندۍ موجود رامنځته سي، نو د دوی هغه پرې سوې ساقه چې ده نازکې رشتې هغه چې کله ټوټه سي هغه په مځکه چې ولویږي د هغه څخه نوې خزي رامنځته کیږي. او بل موږ وایي زوجي تکثر کې چې دی هغه مؤنث او مذکر ګمیټونه چې کوي تشکیلوي چې وروسته د دغو ګمیټونو له یوځای کېدو څخه نوي خزي رامنځته کیږي. ورپسې لیور ورډز سي، چې لیور ورډز چې دی دا موږ وایو د غیر ویو نباتاتو یو بل ډول دی چې دوی ځیګر ته ورته یا هم پاڼې ته ورته جوړښت لري، او دغه نباتات چې دی دا هم په نمجنو ساحو کې چې مثال رطوبت ډېرو په هغو ساحو کې ژوند کوي، او دوی د ډېرو نورو کوچنیو ژوندیو موجوداتو دپاره د اوسېدو ځای هم برابري، او همدارنګه د هغه ساحې رطوبت هم ساتي. او دوی چې هم دي هم په زوجي تکثر او هم غیر زوجي تکثر سره ډېریږي وده کوي. او بل موږ وایو راځو اخري موضوع چې موږ د ښځو اهمیت دی، یعنی ښځې زموږ او ستاسې په ژوند کې څه اهمیت لري. دوی چې دي که څه هم جسامت یې کوچنی دی، او مګر دوی په ژوندي موجوداتو په چاپېریال کې ډېر اهمیت لري. موږ وایو دغه خزي چې کله مثال له منځه ولاړ سي دوی په څه باندې بدلیږي؟ په خاوره باندې بدلیږي، چې په دغه خاوره کې بیا نور نباتات کولی سي په ښه ډول سره وده وکړي. او بل موږ وایو چې خزي چې دي هغه په نشتی ډول سره یو ځای ژوند کوي، نو ځکه د خاور څخه هم ساتنه کوي چې د یو ځای څخه بل ځای ته ولاړ نه سي، انتقال ونه کړي. انشاءالله چې په موضوع باندې مو سره خلاصې او کوم مشکل ونه لري، لازم موږ د درس واخرینی برخه ته چې د پښتونو برخه ده، ان شاء الله چې کتابچه مو د ځان سره ولري او نوټ کړی. لومړی سوال: زیایي ترکیب عملیه څه ډول عملیه ده؟ دویم سوال: کیوتیکل څه شی دی؟ دریم سوال: غیر ویایي نباتات واضح کړی. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست، شرح لسته نه هم ټولګي و څلرم لوسته. از موږ ستاسو نننی موضوع یو ډیره مهمه موضوع ده چې تیر وستونو کې موږ هاضمي سیستم او همدارنګه موږ سره تنفسي سیستم و. اوس نو موږ وایو دا کوم هاضمي سیستم د لار چې کوم خوراک موږ کوو، کوم تغذیه چې موږ کوو، هغه څنګه کله چې تجزیه کړل سي، څنګه د زموږ د بدن و نورو اعضاو ته لېږدول کیږي، د هغه اړوند زموږ نننی موضوع چې د وینې د دوران سیستم دی. کومه تغذیه چې موږ کوو هغه د وینې د دوران په واسطه زموږ د بدن مختلفو اعضاو ته رسول کیږي. زموږ ستاسو درس به د یوویشتمې صفحې څخه تر څلورویشتمې صفحې پر دوام وکړي. رازو د وینې د دوران سیستم چې دی هغه کې وینه د زړه رګونه د ټولو پکې شامل دي. چې موږ موضوع موږ د وینې څخه شروع کوو، وینه چې د بدن یو حیاتي مایع ده چې د ژوند د دوام لپاره خورا اړینه ده. دا د بدن له هر غړي، حجرې او نس سره د اکسیجن او غذایي موادو انتقالولو او زهرجنو موادو او کاربن ډای اکساید د لرې کولو مسؤلیت په غاړه لري. یعنې د دې څخه موږ او تاسو ته معلومیږي چې وینه اساسي مثلاً ده مواد انتقال ده یو برخ سخه و بل برخ ده. لکه مثال پر اول اکسیجن چه دی هغه ده سوش سخه ده بدن طول نسجن تلیش دی او کربون ده اکساید ده بدن ده طول عزاو سخه را طولوی او تر سوش پر رسوی تر سو پر سوش که تصفیه کرنسی. وینه چه ده هغه غذایی مواد لکه اوبه، مالگه، انتی بادی، گانی، ایونونه، انزایمونه، هرمونونه او ده رکم ده کار و تلی اضافی تو که ده بدن سخه چی که خارج ده باندی باسه. یا ده یوزه سخه و بزه تا انتقالیه. وینه چه ده جورشت که موش وایو دی چه ده وینه پینزه پینزوس برخه چه ده مایه برخه ده او موش پینزه سلوشت برخه هم جامده برخه ده. او خپل په ترکیب که چه ده نیوی فیصده اوبه لری. او ده هم دارنگه ورسره پروتینونه او ده نور اجزاوی لری. موج بایی بینه چه ده دیر اساسی دندی سر ترسی. مثال ده خبری ده اکسیجن و غذای مواد انتقال و ده بدن ده دفاعی سیستم لاتر دی ده زهرجن مواد و فاضله مواد لری کول دی. ده بدن ده حرارت درجه تنظیمول. او هم دارنگه ده زخمونه پر وقت ده وینی ده بندی دول پاره مرسته کوی. او ورپسی وایو چې وینه چې ده هغه په ښځینه او نارینه کې فرق کوي. په ښځینه کې چې دی تقریبا 4.5 څخه تر 15.5 لیټر پورې او په نارینه کې د 50 څخه تر 6 لیټر پورې وجود لري. چې زموږ د انسانانو د ټولو بدن چې دی د 8 څخه تر 8 فیصده وزن هم شي کوي جوړوي. او موږ وایو د وینې ځینې ناروغیانې دي چې هغه لپاره بیا مثال مختلف درمال موجود تر لرو او یا هم وقایت تر څو موږ د وین د کمی سره مخامخ نسو دا ټول موږ په مختلفو برخو کې انشاءالله وایو. وینه چې د موږ وایي د بدن یو له مهمو برخو څخه ده چې د بدن د ژوند او فعالیت لپاره حیاتي رول لري. د وینې ښه روغتیا د انسان د ټول بدن روغتیا تضمینوي. ورپسې راځو د وینې اجزاو ته. د وینې اجزاو پیژنو چې په مخکې هم موږ وویله چې وینه چې ده جامده او مایع برخه لري. چې وینه موږ وایو د مایع برخه چې ده تقریبا 50 فیصده حجم د انسان د بدن د وینې جوړوي او په دې کې قندونه، پروټینونه، ویټامینونه، هورمونونه، غازونه او همدارنګه نور توکي شامل دي. او بل موږ وایو پلازما چې ده دا رڼا او ژیړ رنګه مایع ده چې د وینې د جامد برخې سره حجرې، سپینې حجرې او پلیټلیټونه پکې لامبو وهي یا په دې کې څه لري وجود لري. پلازما چې ده د بدن د حجرو لپاره د غذایي موادو او نورو اړینو موادو د رسولو په برخه کې حیاتي رول لوبوي. او د پلازما په ترکیب کې چې دی موږ تاسو وویل چې اوبه دي مثال تقریبا 90% اوبه برخه جوړوي او همدارنګه پروتینونه پکشی که وجود لري او البومین دغه رقم مختلف پروتینونه دي چې دغه خیوي البومین دی همدارنګه ډیر نور ډولونه دي. او بل موږ وایو چې مثال مالګي، مدني مواد، هورمونونه دي او غازونه پکشی که وجود لري. د وینې پلازما چې د ډیر اساسي دندې سره رسي مثال لکه موږ چې مخکې هم یادوري وکړه چې د غذایی موادو انتقال او ورسره د فاضله موادو لري کول دي، د هورمونونو انتقال دي، د وینې بندېدل دي، د معافیت ملاتړ دي، همدارنګه د بدن د حرارت درجه تنظیموي. د موږ وایي پلازما چې ده هغه د لکه څرنګه چې سره مثال جامده برخه ده همدارنګه پلازما هم د وینې یو ډیره مهمه برخه ده چې د بدن مواد انتقال، دفاع او د وینې د بندېدو لپاره مهم دی او د دې ښه فعالیت د انسان د ټولو بدن د روغتیا لپاره حیاتي رول لوبوي. ورپسې راځو د وینې پلازما مو وپېژندل. اوس نو راځو د وینې کرویات ته. د وینې سره کرویات د وینې کرویات چې دي هغه د وینې جامده برخه ده چې د 50% حجم جوړوي او په هغه کې درې ډولونه شامل دي: سره کرویات دي، سپین کرویات دي او د مویع صفحات دي. یا راځو دا هر یو چې کوو په تفصیل ډول سره پېژنو. لومړی راځو د وینې سره کرویات یا هم ریډ بلډ سیلز ته. سره کرویات چې دي هغه په طبي اصطلاح کې ورته اریتروسایټونه هم وایي چې د وینې یو مهمه برخه ده. د دې حجراتو اساسي دنده د اکسیجن انتقال له سږو څخه ټول بدن ته او د کاربون ډای اکساید انتقال له بدن څخه سږو ته دی چې دا خپله د وینې یو د عمومي فعالیتونو څخه د کم په وینه کې چې کوم فعالیتونه موږ یاد کړله هغه نو دغه ټوله برخې په مختلفو برخو باندې وشه. یعنی هر برخه هغه دنده سرته رسي چې د سرو کرویاتو اساسي دنده د اکسیجن انتقال دي. او سرو کرویات چې دي مثال موږ وایو دوارخیزه فشاری شکل لري او په انسان کې سره کرویات هسته شتون نه لري د انسان سره کرویاتو کې چې دوی ته د نورو برخو لپاره ځای ورکړي. همدارنګه رنګ یې چې دی د هیموګلوبین په نوم یو پروټین دی چې د هغه له امله سور رنګ یې ځان ته اخیستېنی. او موږ وایو د سره کرویات چې دی تقریبا 120 ورځې ژوند کوي، د هغه وروسته بیا له منځه ځي او پر ځای نور هغومره سره کرویات رامنځته کیږي. چې دا هیموګلوبین چې دی خپل د دې په ترکیب کې ډېر رول لوبوي. او د سره کرویاتو اساسي دندې موږ په داسې ډول سره ویلی سو چې د اکسیجن انتقال دی، د کاربون ډای اکساید انتقال دی، او همدارنګه د بدن د پی ایچ توازن ساتل دي. د سره کرویاتو دغه اندازه شمیر چې د هغه په نارینه او ښځینه کې فرق کوي، چې په د مثال نارینه لپاره موږ وایي 3.5 څخه تر 6.1 میلیون حجرې په کښې کې مثال مایکرولیټر وجود لري، او په ښځو کې چې دی د 3.2 څخه تر 5.4 میلیونه حجرې په کښې کې مایکرولیټر په کښې وجود لري. همدارنګه په ماشومانو کې چې به دي د 3.1 څخه تر 5.5 میلیونه حجرې یا هم مایکرولیټر په کښې کې وجود لري. او د سرو کرویاتو کمښت چې دی هغه د انسان د مختلفو ناروغیو سره مخامخ کوي، چې په دې سره موږ ویلی سو چې سره کرویات چې دی د وینې بنسټیزه برخه ده چې د اکسیجن او کاربن ډای اکساید انتقال یې سرته رسوي. ورپسې راځو بله مهمه موضوع چې د سپین کرویات دي. سپین کرویات چې دي طبي اصطلاح لیکوسایټونه هم ورته ویل کېږي، چې د وینې هغه حجرې دي چې د بدن د دفاع سیستم مهمه برخه جوړوي. دا حجرې د بدن د ناروغیو، میکروبونو او بهرنیو موادو پر وړاندې مبارزه کوي او د بدن روغتیا ساتي. سپین کرویات چې دي هغه بیلابیل شکلونه لري او بیلابیل ډولونه هم لري، او دوی چې خپل په ځان کې هسته هم لري، او ورسره دوی رنګ نه لري ځکه چې په دوی کې هیموګلوبین پروټین وجود نه لري. او د دوی مختلف ډولونه مختلف فعالیتونه سرته رسوي. اساسي دندې چې دي د بدن د دفاعي سیستم ملاتړ دي، د انټي باډي جوړول دي، او د زهرجنو موادو له منځه وړل، همدارنګه د الرجي او التهاب کنټرول دي. سپین کرویات شمیر چې دی په نارینه او ښځینه کې په هر مایکرولیټر وینه کې د 4000 څخه تر 12000 پورې سپین کرویات وجود لري. او سپین کرویات زیاتوالی یا کمښت چې دی هغه د ناروغۍ یا روغتیا ستونزې ښکارندویي کوي. سپین چې مختلفې ناروغیانې په انسانانو کې رامنځته کوي، سپین کرویات چې دی د هغه څخه باید مثال په ښه تغذیه سره ساتنه ورڅخه وسي، مثال د ویټامین سي لرونکي خواړه لکه نارنج او مالټې وخوړل سي. نو د موږ په لنډ ډول سره ویلی سو چې سپین کرویات چې دي هغه زموږ د بدن دفاعي سیستم راته قوي کوي، یعنې د دفاع لومړۍ کرښه ده چې د ناروغیو او بهرنیو خطرونو پر وړاندې مبارزه کوي. د دې حجراتو مناسب شمیر او فعالیت د بدن د روغتیا لپاره حیاتي ده. ورپسې راځو دریم ډول چې د مویه صفحات هغه پیژنو. د مویه صفحات چې دی ورته په موږ وایو چې د کوچنیو نلونه دي چې د وینې د رګونو د سیستم تر ټولو نازک او کوچنۍ برخه جوړوي. او دا چې دی موږ وایو د شریانونو او وریدونو ترمنځ د نښلوونکو پل په توګه کار کوي او د وینې د تبادلې لپاره ځانګړی رول لوبوي. دوی چې دي مختلفې ځانګړتیاوې لري، مثال د دوی دیوال جوړښت چې دی هغه نسبت و نور ته فرق لري، یعنې د دوی جوړښت دی تر د سپینو او سرو کرویاتو څخه په مکمل ډول سره فرق دی. د مویه صفحات اساسي دندې چې دي د اکسیجن او غذایي مواد تبادله ده، د فاضله موادو لرې کول دي، د ګازونو تبادله ده، او د مغذي موادو انتقال دي. د مویه صفحات چې دي هغه هم خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري، او د هغه دپاره باید موږ مناسب او مغذي خواړه وخورو. لوړ فشار او شکر مثال د دوی چې دي لوړ فشار او شکرې کنټرول باید وکړو. همدارنګه د مناسب ورزش او فزیکي فعالیتونو ترسره کول د دې لپاره ډېر مهم دي. او پاتې د نوي سره کرویات چې دي هغه د لنډو هډوکو په مغز کې جوړیږي، ورسره سپین کرویات چې دي هغه د زیاتره اوږدو هډوکو په مغز کې جوړي، او د مویه صفحات چې دي هغه د هډوکو په مغز کې، یعنې د ډېری هډوکو په مغز کې رامنځته کېږي، او دوی چې دي هسته نه لري. ورپسې رازو د وینې ګروپونه. ډېری وخت داسې پیښیږي چې یو انسان د بل انسان وینې ته ضرورت پیدا کوي، یعنې د کم خونی سره مخامخ کیږي، یا مثال د خارجي صدماتو ټکر وکړي، په هغه وخت کې کم خونی سره کله مخامخ شي نو وینې ته ضرورت پیدا کوي. کله چې دغه وینه مثال د بل انسان څخه اخلي، هغه دپاره باید تشخیص شي، ځکه چې زموږ عموما انسانان چې دي هغه یا اے بی یا اے یا بی او یا هم صفر ګروپ باندې ویشل سوي دي، یعنی د دغو ګروپونو په منځ کې یو ګروپ لري. که چیرې مثال موږ دغه ناروغ کس ته چې وینه کمه سوې ده، د روغ کس څخه وینه ور انتقالوو، هغه باید تشخیص کړو چې مثال د هغه سره سمون وکړي. که سمون ونه کړي نو د هغه نفر ناروغ شخص وینه د هغه په مقابل کې شکي عکس العمل ښکاره کوي، وینه پکې کې پرنده کیږي، او په نتیجه کې سخت تبه، د شریانونو بندوالی، او اته کېدای شي چې د انسان د مرګ لامل هم شي. ورپسې راځو د آر ایچ فیکټور وایي. د آر ایچ فیکټور چې دی هغه د ریزیوس په نامه د یو ډول بیزوګانو کې کشف شوی وو. کم کسان چې د آر ایچ فیکټور لري هغه په مثبت آر ایچ سره شدل کیږي، او کم کسان چې دغه د آر ایچ فیکټور ماده نه لري هغه د منفی آر ایچ په نامه سره یادیږي، چې دغه کم او اے بی اے بی هر یو چې دی، مثال یا به ځینې کسان آر ایچ مثبت ولري یا هم آر ایچ منفی ولري. اوس نو په دې ځای کې موږ وایو چې کوم کسان ته وینې ورکولی شي. موږ وایو د منفی او چې دی هغه ټولو ته وینه ورکولی شي، ځکه چې نه آر ایچ فیکټور لري او همدارنګه د اے او بی هم وجود نه پکې کیږي، یعنی صفر دی. دا او چې د خپل د صفر څخه نمایندګي کوي. کله چې اے او بی دواړه پکې کې وجود ونه لري نو دی کولی شي چې ټولو ته خپل وینه انتقال کړي، یعنی هیڅوک د دې په مقابل کې عکس العمل نه ښکاره کوي. مثال کچیر او مثبت مش په نظر کې ونیسو، دي چې د آر ایچ فیکټور لري، او مش که مثال انټیجنونه په نظر کې ونیسو، یعنی نه د اے انټیجن لري او نه هم د بی انټیجن لري، نو دی کولای شي چې کوم خپل وینه چې دغه کسان چې او مثبت اوسي، دوی مثبت ته چې وکړي خپل وینه ورکړي، مګر منفي ته خپل وینه نسي ورکولای، ځکه چې منفي چې دی هغوی په هغوی کې آر ایچ فیکټور نشته. کچیر دوی هغو ته وینه ورکړي نو دوی د او مثبت په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي. دغه رقم دغه نور کوم وینه چې کوم کسان لري هغه باید موږ اے انټیجن، بی انټیجن او همدارنګه د آر ایچ فیکټور په نظر کې ونیسو. د هغه په پای کې موږ کولای شو چې د یو ناروغ مثال د روغ کس څخه ناروغ کس ته وینه انتقال کړو. دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع راځو اخرینی برخه کې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، د مثبت او وینه لرونکي کسان کوم وینه لرونکي کسان ته وینه ورکولی شي؟ دویم سوال، سره کرویات واضح کړي. دریم سوال، وینه په مکمل ډول بیان کړي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحت مند بست. شروع غلاست لسم ټولګي و سوال لسم لوست. نن ورځ موږ ته سید ایکولوژي او د حقوقي برخې زده کوو. از موږ اوس تاسو درس په د پینځنیویمې صفې څخه تر یو سلو یوې صفې پورې دوام وکړي. د ایکوسیستم برخو ته راځو. ایکوسیستم چې دی په تیرو لوستونو کې موږ لوستلی وو چې ایکوسیستم چې دی په یو ساحه کې د ژوندي او غیر ژوندي موجودات ترمنځ اړیکه سړي، یا هم د دې دواړو د ژوند حاصل عبارت د ایکوسیستم څخه دی. ایکوسیستم چې دی په هغه کې هم ژوندي موجودات لکه انسانان، حیوانات، نباتات، فنجیان، پروتستا، دا ټول بکتریاوې، دا ټول چې دی په ژوندي موجودات کې راځي، او په غیر ژوندي موجودات کې لکه اوبه، خاوره، کاربن ډای اکساید، مثال اکسیجن، دا رقم د لمر رڼا، دا ټول چې دی په غیر ژوندي موجودات کې راځي. ایکولوژیستان چې دی هغوی د ایکوسیستم مختلف اجزا او ترمنځ اړیکې غواړي چې مطالعه کړي. د ډیرو وختونو راهیسې په دې باندې مطالعه شروع کړې ده، او تر نن ورځې پورې هم د پر دې باندې خپل څېړنې کوي. دوی چې دی کم ژوندي موجودات چې په طبیعت کې وجود لري، دوی د کم مثال موږ وایي څو دانې ژوندي موجودات سره یوځای سي، یو مجموعه او ټولنه جوړي، چې دغه ټولنې دوی را اخلي او هغوی خپل تجربو لاندې راولي. ځینې شیان چې په چاپېریال کې دوی هغه نسي کولای چې شي کې لابراتواري تجربه پر وکي، نو ځکه هغوی را اخلي د طبیعت موډلونه را اخلي د کمپیوټري لارو څخه، دوی کم تجربه چې دي کم ژوندي موجودات د دوی خصوصیات د دوی اړیکې د غیر ژوندي موجودات سره دا ټول چې کوي سیړي. مثال د خبرې کچیرې موږ یو ساحه په نظر کې ونیسو، په هغه ساحه کې به موږ مثال یا موږ یو چاپیریال په نظر کې ونیسو، په هغه چاپیریال کې به موږ نباتات، حیوانات، الجی دا ټول پکشي کې ووینو، همدارنګه بکتریا، پروتستا، فنجي دا هم ټول د ژوندۍ موجودات د ډېر څخه دي چې په چاپیریال کې موږ کولی شو ووینو. دغه کم موږ وایو په چاپیریال کې چې دي درې ډوله ژوندۍ موجودات وجود درلودله، چې په هغه کې یو تولیدونکي و، پروډیوسرز و، او بل کنزیومرز و چې مصرف کوونکي و، بل یې تجزیه کوونکي یا هم ډیکمپوزرز و. چې پروډیوسرز و هغه کې موږ نباتات ویلي و، چې نباتات چې دي هغوی د لمر د رڼا په موجودیت کې کاربن ډای اکساید راخلي، مثال هغه کم اکسیجن خپل د ځان لپاره کم قندي مواد چې دي، یعنی خپل تغذیه خپله کوي، چې دا موږ خپله ویل چې شته وایي اوتوټروف، یعنی خپل خواړه د لمر د رڼا څخه لاسته راوړله، د لمر د رڼا په موجودیت کې د ریښې څخه چې کوم اوبه راتلله او کاربن ډای اکساید دوی اخیستي، هغه بیا چې کوي د دې د لارې لاسته راوړي. او وروسته کنزیومرز چې و هغه مصرفونکي و، چې د دغه کم تولیدونکو څخه استفاده کول مصرفونکي کې بیا څو ډلې وي، درې ډلې وي، چې یو لومړی مصرفونکي، دویم مصرفونکي، او دریم مصرفونکي، چې دوی سلسله په سلسله ځینې د نباتاتو څخه، ځینې د لومړي مصرفونکو څخه، او ځینې هم د نباتاتو او لومړني مصرفونکو څخه په استفاده خپل تغذیه کول. بل چې و تجزیه کوونکي و، چې دی کمپوزرز په نامه سیدل، چې بکتریا، پروتستا، چې دی هغه په دی کمپوزرز کې راځي، چې یعنی دوی چې کم درېیم مصرفونکي خاورې ته سپارل کېږي، هغوی تجزیه کوي او ورڅخه کم عضوي مواد چې دي بیرته ترلاسه کوي. یعنی زموږ ایکوسیستم کې چې دي په ژوندي عاملونو کې چې دي، ځینې بیا تولیدونکي، ځینې بیا مصرفونکي، او ځینې هم پکشي کې تجزیه کوونکي به اوسي. او په غیر ژوندي موجوداتو کې چې دي، لکه خاوره شامله ده، هوا ده، اوبه ده، تودوخه درجه یا رڼا چې موږ وایو، دا ټول چې دي په چشکي راځي، په غیر ژوندي موجوداتو کې راځي. چې دغه ژوندي موجودات او غیر ژوندي موجودات یو د بل سره چې لري مستقیم اړیکه لري، چې یو د بل دغه کم غیر ژوندي موجودات چې دي، د ژوندي موجودات لپاره د اوسېدو چاپیریال برابري، چې په دې سره غیر ژوندي موجودات کولی شي او ژوندي موجودات کولی شي چې څه وکړي، په اسانۍ سره خپل ژوند مخته یوسي. ورپسې راځو د ایکوسیستم د برخو وروسته د ایکوسیستم ډولونه وایي. ایکوسیستم چې دی هغه مختلف ډولونه لري، یعنی مختلف حیوانات په نظر کې نیول سره د هغوی د مختلف خصوصیات درویه ایکوسیستمونه چې دی هغه مختلف ډولونه لري. مثال که چیرې موږ یو پسه په نظر کې ونیسو، د پسه د وجود مثال کم د د وړي سوژو ته په نظر کې ون، دوی په وچ سیستم، وچ چاپیریال کې ژوند کوي، چې دوی په هغه وچ چاپیریال کې چې کول د سوژو په د لارې تنفس کول سي، او د فلسونو پر ځای د دوی بدن چې دی هغه د وړیو په واسطه پوښل شوی دي، تر څو د دوی بدن چې دی د دغو وړیو په واسطه ګرم وساتل سي. مګر برعکس د کم حیوانات چې په اوبو کې دي، هغوی د برانشونو په واسطه، د مثال د سږو پر ځای د برانشونو په واسطه تنفس کوي، او همدارنګه د دوی بدن چې دی د فلسونو څخه جوړ شوی دي، تر څو دوی په اوبو کې وکولی شي چې لامبو ووهي. دغه رقم ټول ژوندي موجودات که چیرې هغه دغه واوسي، مثال کنزیومرز واوسي، ډیکمپوزرز واوسي، او همدارنګه پروډیوسرز واوسي، دا ټول چې دي په مختلفو چاپیریالونو کې د دوی د خصوصیاتو په نظر کې نیولو سره ژوند کوي. راځو دغه چاپیریالونه وایو. لومړی د وچ ایکوسیستم، یا هم وچ ایکوسیستم چې دی، په وچ ایکوسیستم کې چې دی ځنګلونه، واښه، دښتې، دا ټول چې دی پکې شامل دي، چې په دې کې مثال موږ وایو خاوره ده، نباتات دي، دوی خپل هغه کم ژوند چې دی هغه چې کوي مخته وړي. په دې کې هم ځینې چې دی مثال ګرم دغه دي، وچ ایکوسیستمونه دي، ځینې یخ دي، چې کوم ژوندي موجودات چې دي د خپل ایکوسیستم مطابق په هغه ځای کې چې کوي ژوند کوي، او دغه وچ ایکوسیستم چې دی خپل ځان ته یو خاص اقلیم برابر کړی دی د حیواناتو او نباتاتو لپاره، چې دغه د چش په نامه سره یادیږي، د بایوم په نامه سره یادیږي. مثال د خبرې کچیرې موږ نورستان یا کونړ په نظر کې ونیسو، د دوی د ځنګلونو په بایوم کې چې دی مثال موږ وایو د ارچا، پسته، همدارنګه څیړی یا بلوط چې دی دغه کم ونی چې دی هلته په ښه ډول سره کېدلی شي چې شو کې وده وکړي، یعنی په مختلفو وچ ایکوسیستم، یا د وچ ایکوسیستم په مختلفو برخو کې مختلف نباتات کولای شي چې وکي وده وکي د هغوی خصوصیات ته په نظر کې نیولو سره. ورپسې راځو سمندري کوستم. موږ د ځمکې د سطحې تقریبا درې پر څلور برخه، یعنې که چېرې د ځمکې سطح موږ پر څلورو برخو وویشو، درې برخې یې څه نیولې ده؟ سمندرونه او اوقیانوسونه نیولې ده، چې دغه اوقیانوسونه او سمندرونو کې مختلف حیوانات دي، چې په لویو حیواناتو کې موږ مثال د اوبو نهنګ یا هم بلو ویل چې دي هغه یادولی شو، په کوچني حیواناتو کې لکه پلانکټونه چې دي، پلانکټونه چې موږ اوویل د الجیانو له ډلې څخه دي، او دوی د غذایي زنځیر کې د نورو دپاره د تغذیه په ډول مثال نور ژوندي موجودات د دې څخه څه کوي استفاده کوي، یعنې د غذایي زنځیر کې د لومړني کړي کې دوی وجود لري، د لومړني کړي په ډول سر خپل ژوند مخته وړي. سمندرونه چې څونه مثال ژورو برخو ته ځي، اوغونده څه کېږي؟ یخ کېږي، یعنې په پورتني برخه کې درجه ته په پورتني ساحه چې د تودوخې درجه یې لوړې نسبت وچته و ژورو برخو ته. او کوم حیوانات چې په دوو ځایو کې ژوند کوي هغوی هم څه شي دي فرق کوي؟ ځینې چې دي په ګرمو اوبو کې په شره سره ژوند کولای شي، ځینې چې دي په یخو اوبو کې، ځینې د اوبو پر پورتني برخه کې او ځینې په کښتني برخه کې، ځینې چې دي هغه کم اوبه چې ډېر سپې نه لري په هغه کې ښه ژوند کولای شي، او چې په هغه کې کله چې سپه راځي دوی کولای شي چې د باندې خوا هم تنفس وکړي، چې په دې سره دوی خپل ژوند مخته وړي. او ځینې چې دي هغه د ځمکو په تل کې ژوند کوي، چې د ځمکې د اوبو په تل کې، د سمندرونو په تل کې ژوند کوي، او کوم مواد چې د پورته برخه څخه کښته راځي د هغو څخه خپل تغذیه کوي یا د یو بل څخه خپل تغذیه کوي. او موږ وایي څونه چې قطبونو ته اوبه ځي، په مثال د قطبونو په نسبت زیات تودې دي، قطبونه چې څونه نږدې کېږي هغونه اوبه څه کېږي؟ یخېږي. دغه رقم موږ وایو دغه کم سمندرونه چې دي، د لکه څنګه چې مو ویل حیوانات چې دي نظر و سمندرونو ته خپل توافق کوي، دغه ساحې سره په نظر کې نیول سره توافق کوي. مثال خبرې لکه کیشپان، کبان چې دي، ډولفین چې دي، دوی په تودو اوبو کې ښه ژوند کولی شي. دغه رقم ځینې نور چې دي هغه په یخو اوبو کې لکه پلانکټون، نهنګان چې دي یا کوسه کبان چې دي، دوی به د ژورو برخو کې په شجاعت سره ژوند کوي، چې دغه سیمه چې ده هغه د اوشانک زون په نامه سره یادیږي. او عموما دغه کم ژوري برخې چې دي هغه ته د لمر رڼا یا وړانګې په کافي اندازه نه رسیږي، نو ځینې کبان چې دي هغه مثال لکه کبان، چنجیان او چونګاشان چې دي، دوی هم چې په داخلي برخه کې او د لمر رڼا ته په مثال تر دې پر په کافي اندازه ورسیږي نه، او دوی ضرورت هم نورته لري، دوی خوښیږي چې په هغه تاریکو برخو کې واوسیږي. ورپسې راځو د تازه اوبو ایکوسټم. د تازه اوبو په ایکوسټم کې چې دي مثال چینې دي، جهیلونه دي، سندونه دي، دغه ټوله چې مثال په خوږو اوبو کې راځي دا ټوله پکې شامل دي، چې دوی چې دي د بارانونو، واورو او د ژلیو په اوریدلو سره چې کله د غرونو په سارونو کې ووریږي او د مثال کله چې دغه برخې تودې سي په هغه وخت کې دا ویلې کېږي، او سمندرونو ته سندونو ته لاره پیدا کوي، د دوی څخه چینې یا ولې جوړیږي چې د دغو چینو ولو څخه مثال دغه کوم اوبه چې دي موږ ټول انسانان استفاده کوو، او دغه کوم چینې چې جوړې سي دوی بېرته و سندونو ته لار لري. کله چې بارانونه په مځکه باندې وسي، پر خاورو باندې وسي، بېرته د خاورو شګو څخه دوی چشته لاره پیدا کوي و تازه اوبه مثال چینو او سندونو ته د دغو لارې لار پیدا کوي. چې په دې کې هم مختلف حیوانات لکه الجی دي، مثال ځینې نباتات، همدارنګه ځینې حیوانات لکه کبان دي، حشرات، چونګښې، حلزونونه، دوی چې دي په دغو تازه اوبو یا خوږو اوبو کې خپل ژوند یې څه کړی دی؟ ځان ته برابر کړی دی. په ایکوسیستم کې متقابل عمل. ایکوسیستم کې چې دی کوم ژوندی موجودات چې دی مثال یو د بل څخه استفاده باندې خپل ژوند سره مخ ته، مثال که چیرې یو پلانک په نظر کې ونیسو، هغه تر مطالعې لاندې ونیسو، دوی چې دی د دوی کله چې تر مطالعې لاندې نیسو، موږ د دوی د غذا ډول یې، د دوی مثال د غذا وختونه څه وخت وږي کېږي، همدارنګه د ژوند لپاره استوګنځای د پیدا کول، د دوی کوم جوړښت دی، دا ټول موږ چې کوو څیرو. او په دې کې موږ پوهیږو چې کوم دغه کوم پرانګان چې دي دوی د نورو حیواناتو څخه په استفاده خپل تغذیه کې خپل غذا ځان ته برابري، کله چې دوی مرسې بیرته په خاورو کې جذبېږي، د تجزیه کوونکو په واسطه تجزیه کېږي، او د دیو عضوي مواد بیرته چې کېږي د استفادې وړ ګرځي. ایکولوژیستان چې دی هغوی چې کله یو حیوان په باره کې غواړي مطالعه وکړي، دی اول اول اړیږي په چوله په هغه د دوی په ټولنه کې یوازې یو دانه حیوان په نظر کې نیسي. مثال د هوسۍ یو رمه کچیرې په نظر کې ونیسي، دوی د هوسۍ په رمه کې یوازې یو نفر هغه یوه هوسۍ په نظر کې نیسي. د هغو د خوراک هغوی مثال د دوی د استوګنځای د دوی د خوراک وختونه دا ټول چې دي چې کی تر مطالعه لاندې نیسي. په عین حال کې بل مثال ایکولوژیست چې دی هغه را ولاړیږي بل هوسی په نظر کې نیسي چې دوی مثال خپل په منځ کې څه ډول ژوند سرته رسي، چې د دوی د دغه اوسی باندې مثال د چاپیریال تاثیرونه سره کم دي. مثال دوی په یخ ساحو کې ژوند کولی سي، تودوخ تود ځایو کې ژوند کولی سي، په وچو ځایو کې ژوند کولی سي، او که په شنو ځایونو کې ژوند کولی سي. دا ټول دوی چې کوي تر مطالعه لاندې نیسي او بالاخره بیا یو پایلې ته رسیږي او پر هغه باندې خپل وړاندوینې بیان